ورته خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمه خلیلزاد او طالب مشران نن د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د خبرو نوی پړاو پیلوي. د روان خبرونه په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د قطر د نننۍ غونډې او د غرض افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د راتلونکو او لسمشري انتخاباتو لپاره پر چمتووالي ریپورټونه لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات څو مهمو خبرونو ته. د افغانستان د سولې او پخلاین لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمه خلیلزاد او یو شمیر طالب مشران نن په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. د تاجکستان ولسمشر وایي په افغانستان کې تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره د روانو هڅو ملاتړ کوي، او د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پرون په یوې وسلواله نښته کې دوه سرتیری او درې وسلوال وژل شوي دي. خبرونو تفصیل ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی نن دوشنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له مرکچي پلاوی سره بیا وګوري. تر اوسه پورې د دې کتنې په اړه چې د دواړو لورو ترمنځ پنځمه ده زیات جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تېره شپه په یو ټویټر پیغام کې د دې کتنې د تایید ترڅنګ ویلي چې اجنډا یې هماغه پخوانۍ د ده په وینا د بهرنیو بهرنیانو لخوا د افغانستان د اشغال پای ته رسیدل او د دې هیواد له خاورې نورو ته د زیان نه رسیدل مسایل دي. د دوحه په مخکنیو خبرو کې دواړه لورو په دې برخو کې سلاخ او مشورې کړې وې، خو وروسته پریکړه ته لا نه دي رسیدلې. د طالبانو ځینو سرچینو ویلي چې امریکایي پلاوی سره به دا ځل د دوی یو څوارلس کسیز پلاوی چې د ملا هبت الله اخوند په لارښوونه د ملا عبدالغنی برادر لخوا ګمرل شوی او مشیری به شیر محمد عباس تانگزی کوي دغه خبرې پر مخ یوسي. خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې او رویټرز خبري اژانس وایي چې د طالبانو بل مهم غړی ملا عبدالغنی برادر هم قطر ته رسیدلی او په دې خبرو کې به برخه اخلي. د تاجکستان ولسمشر وایي په افغانستان کې تلپاتې سولې ته د رسیدلو لپاره د روانو هڅو ملاتړ کوي. امام علي رحمان دغه څرګندونې پرون د تاجکستان د وسلوالو ځواکونو د تاسیس د شپږویشتمې کلیزې په مراسمو کې وکړې. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس د رپورټ له مخې رحمان په دې ټینګار وکړ چې تاجکستان د خپل ګاونډي د افغانستان د دوست دولت او د نړیوالو د سولې د روانو هڅو تل کلک ملاتړ کوي. د هغه په وینا هغه اقدامات چې د افغانستان د جګړې او سیاسي ستونزو د هواري سبب کیږي د تاجکستان پر امنیت به هم مستقیم اغیز ولري. امام علي رحمان زیاته کړه د دې لپاره مهمه ده چې په افغانستان کې د وې تلپاتې سولې د مسلې د یقیني کولو او هم له دې هېواد د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په سیمه ییزه سطحه له نږدې همکاري وشي. افغانستان د ارلین له ټیم سره پرون دریمه شلوریزه لوبه هم وګټله. افغانستان د لوبه د دوه دیرشو منډو په توپیر وګټله. دغه لوبه چې د هند په دهرادون کې وشوه پکې د افغانستان توپ اچونکي راشد خان په دریو توپونو پرله پسې د ایرلینډ درې لوبغاړي وسوځول. محمد نبی په بیټنګ کې ښه وځلید او یو اتیا منډې جوړې کړې. افغانستان برله ایرلینډ سره د لوبو په لړۍ کې درې شلوریزې لوبې پنځه ورځنۍ او یو ټیسټ لوبه شامله ده. د شلوریزو لوبو دوه مخکنۍ لوبې هم افغانستان ګټلې. له ایرلینډ سره د افغانستان لومړنۍ یو ورځنۍ لوبه دراتونکو پنځشنبه په ورځ په دهرادون کې کیږي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پرون په یوې وسلواله نښته کې دوه سرتیری او درې وسلوال وژل شوي دي. د هند پوځ او پولیسو ویلي دي چې نښته د امنیتي ځواکونو او په پاکستان کې د میشتې جیش محمد ډلې د وسلوالو ترمنځ شوې ده. هندي ځواکونو په کشمیر کې د روان میاشت په څوارلسم تاریخ په یوې انتحاري حمله کې چې جیش محمد ډلې مسؤلیت پر غاړه واخیست د لسګونو پولیسو تر وژل کېدو وروسته ځپونکي ګامونه او د پلټنې پراخ عملیات کړي چې تر اوسه پکې یو سلو شپېته مشکوک کسان نیول شوي دي. په کشمیر کې روسي تاوتریخوالي د نوې دلی او اسلام آباد ترمنځ کړکېچنې اړیکې لا پسې بحراني کړې دي. هند پاکستان تورنوي چې د کشمیر په وروستي ځان وژونکي برید کې لاس لري او نوې دلی به غاښ ماتونکي ځواب ورکړي، خو پاکستان بیا دا تور ردوي او د هند لخوا د هر ډول ناسم ګام په وړاندې خبرداری ورکوي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون د مصر په شرم الشیخ ښار کې د اروپایي اتحادیې او عرب لیگ د ګډې لومړنۍ سرمشریزي د پرانستلو پر مهال د ترهګرۍ پر وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. سیسی دغې سرمشریزي ته په پرانستن کې وینا کې ویل چې د ترهګرۍ ګواښ لکه د مضر طاعون په څیر ټوله نړۍ ته خپور شوی او زیاته کړه چې د دې جدي اړتیا ده چې د دې خطر پر وړاندې په مبارزه کې له یو بل سره همکاري زیاته شي. سیسی ټینګار وکړ چې دا طاعون په هیڅ ډول نشي توجیه کېدی. د اروپایي اتحادیې او عرب لیگ په دې لومړنۍ سرمشریزه کې چې نن به هم دوام کوي، د اروپایي شورا د مشر ډونالډ توسک په ګډون د دې اتحادیې او د عرب لیگ د غړو هیوادونو جګپوړي مقامات برخه لري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به د وینزویلا پر ولسمشر نیکولاس مادورو تر هغو فشارونو ته دوام ورکړي چې دی پوه شي چې د واک ورځې پای ته رسېدلې دي. مایک پومپیو دغه څرګندونې پرون وروسته له هغې وکړه چې هغه فعالان چې غوښتلې د امریکا بشري مرستې د برازیل او کولمبیا له سرحده وینزویلا ته داخلي کړي له حکومتي ځواکونو سره ښکېل شول. پومپیو امریکایي سی این این او فاکس نیوز ټلویزیوني چینلونو سره په مرکه کې ویل چې د ولسمشر ټرمپ اداره به د خوان ګوایدو چې ځان یې پخپله د وینزویلا د ولسمشر په توګه اعلان کړی دی ملاتړ ته دوام ورکړي. پومپیو د مادورو د حکومت پر وړاندې له قوې د نه استفادې مسله رد نه کړه، خو ویل چې پر کراکاس به فشارونو ته دوام ورکړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. داخل شوې چې نن د قطر په مرکز دوحه کې د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالب چارواکو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه د خبرو نوې پړاو پیل شي. تر دې مخکې طالبانو ویلي چې له پاکستان څخه د دوی یو شمېر غړي د ملګرو ملتونو د بندیز په خاطر بهر سفر نشي کولای او دوی هم په پاکستان کې له امریکایي او پاکستانی چارواکو سره د همدې عمله غونډه ونه شو کړای. د چارو کارپوهان وایي چې د تور لیست مسأله زیات روخانه نه ده.
دا د تحقیق خبرونه چې طالبان پاکستان ته نشي تلای یا د تور لیست دي، قطر کې دفتر رئیس دا خپله د بندیزونو د عمومي اصول سره مخالفت کړی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د انتخاباتو په قانون کې تعدیل د ولسمشرۍ په انتخاباتو بې اغېز نه دی او اوس دغه کمیسون د انتخاباتو په مهالویش او عملیاتي پروګرامونو کار کوي. په روانه خپرونه کې اوري چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په افغانستان کې د جګړو له امله تر ټولو زیات زیان ملکی خلکو ته رسېدلی. ملګري ملتونه وایي چې زرګونه افغانان په دې روان کال کې په د افغان حکومت نړیوالو ځواکونو او د طالبانو په بریدونو کې وشل شوي او ټاپیان دي. په دې اړه د چارو له کارپوهانو سره خبرې کوو.
دولتي ځواکونه بهرني ځواکونه هم خپله ونډه لري د ملکي تلفاتو کې، خو تر ډېره بریده برید دغه تلفات د انتحاري حملو څخه رامنځته شوي دي.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د مصر په شرم الشیخ کې بیا د اروپا او عرب مشرانو د غونډې په اړه جزئیات در سره شریکوو. تاسو زمون غغله ازادي رادیو اورئ. د همدې خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د انصاف په لټه کې او د ورکوښو یو عزیزانو د لټون دوه ونیس پروګرامونه اوریدل شي. د قطر پلازمینه دوحه بنن بیا د طالبانو د استاذیو او د امریکایي پلاوی ترمنځ د خبرو کوربوي. د دې خبرو مشري بیا هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد او د طالبانو مسئول شیر محمد عباس تانگزه کوي. زینو خبری رسنیو په خاص ډول نیویارک ټایمز رسپانې او رویټرز تایید کړی چې د طالبانو بل مهم مشر ملا عبدالغنی برادر هم په قطر کې دی او د نن ورځې په خبرو کې به برخه واخلي. د طالبانو ځینې سرچینو بیا ویلي چې په دې نننی پلاوی کې د دوی یو شمېر شامل غړي له پاکستان نه قطر ته رسیدلي دي. په دې اړه تفصیل له نوریاس نوري اورو.
په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ولس کلنې جګړې د پای ته رسېدو او په دې هیواد کې د سولې د ټینګېدو د هڅو په ترڅ کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د افغانستان د سولې لپاره امریکایي پلاوی نن دوشنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې بیا د طالبانو له استازو سره خبرې کوي. د دغه خبرو په تیر څلورم پړاو کې چې په دوحه کې ترسره شوی او شپږ ورځې دوام وکړ، دواړو لورو اعلان وکړ چې پر مهمو موضوعاتو یوې عمومي موافقې ته رسېدلی دي. د راپورونو له مخې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهال ویش او د دې مسلې یقیني کول چې له افغانستانه به بیا القاعده یا نورې سختریزې ډلې د یوې اډې په توګه کار نه اخلي، هغه مسایلو چې دواړه لوري پرې سلا شوي وو. د طالبانو ځینو سرچینو ویلي چې دا ځل به هم له امریکایي پلاوي سره په کتنه کې پر همدې او یو لړ نورو اړوندو مسایلو خبرې وکړي. د دوحه د غونډې د اجنډا په اړه ښکېلو لورو تر اوسه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو طالبانو په دې غونډه کې د برخه اخیستونکي پلاوي په اړه څو ورځې مخکې په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي وو چې د شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ د څوارلس کسیز پلاوي په ترکیب کې د دوی څلور مشران هم له پاکستانه په دې خبرو کې ګډون کوي. د طالبانو ځینو سرچینو ویلي وو چې امیر خان متقی، عبداللطیف منصور، عبدالمنان عمری او مطیع الحق به د قطر په خبرو کې د ګډون لپاره له پاکستانه دوحې ته ولاړ شي. طالبانو په خبر کړي بیان کې دا هم ویلي وو چې د ملا هیبت الله اخوند په لارښوونه ملا عبدالغنی برادر چې په پام کې ول امریکایي پلاوي سره د خبرو مشري وکړي لخوا د دې پلاوي غړي ټاکل شوي دي. د افغانستان د خلکو سترګې تر ډیره د قطر خبرو ته زیر دي چې آیا هغه به د سولې یوې موافقې ته د رسېدو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري او که به بیا هم له مشخصو پرېکړو پرته پای ته رسېږي. د کره نتیجې له لرلو پرته د خبرو دوام به آیا دواړه لوري ستړي او ناهیلي نه کړي؟ په دې اړه مو د سیاسي چارو د کارپوه او د کابل پوهنتون د استاد نصرالله ستانکزي نظر وپوښت.
ستراتیژیک مذاکرات د یو نوی ستونزې د حل لپاره ای طبیعتا دواړه لوري پکې باید ستړي نه شي، او زه فکر کوم کله چې هدف ستراتیژیک په داسې مذاکراتو کې ټاکل کېږي د ستړیا مفهوم پکې له منځه ځي. اما موږ هیله من یو چې غونډه باید مثبته پایله ولري، حداقل رڼایي پکې احساس شي، او په اصل کې د مؤکده بل خوشبینه ان چې اقدالالۍ به دوام وکړي.
دا ځل هم معلومه نه ده چې د قطر خبرې به څو ورځې دوام کوي، خو فرانس پرس خبري آژانس په یو راپور کې د چارو د کارپوهانو په حواله ویلي چې ښایي دا ځل طالبان د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د طالب مشرانو د نومونو پر لرې کېدو هم ټینګار وکړي، او هغه به هم په یو ډول د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره پر دوی د امریکا له لوري د فشارونو دفع کول وي. په دې وروستیو کې طالبانو وویل چې په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم او امریکایي پلاوي سره دوی د مرکچي پلاوي کتنې په دې خاطر لغوه شوې چې د دوی د پلاوي د ډیرو غړو نمونه د ملګرو ملتونو د سفر د بندیزونو په فهرست کې وو. د سیاسي چارو کارپوه وحید مجده چې د طالبانو خبرې له نږدې څاري او د افغانستان د سیاستوالو او طالبانو ترمنځ د مسکو په غونډه کې هم ګډون کړی و، وایي د طالبانو غړو ورته ویلي چې د دوحه په دې پړاو خبرو کې بیا هم پر مهمو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او بیا له دې هېواده نورې نړۍ ته د حملو د نه ګواښلو پر مسلو خبرې کېږي، خو ښایي طالبان له تورو لیستونو د خپلو مشرانو د نومونو د لرې کولو مسله هم مطرح کړي.
ټول لستخاد دي د مشرانو ریکاول سولې د پروفیسر امرست کولای شي، ځکه چې با صلاحیت کسان چې کولای شي په دې غونډه کې برخه واخلي هغه کسان نشي کولای شي راشي څنګه خاطره.
طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره چې هغه یو لاس پوڅی حکومت بولي له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې، او دا خبر درې هم ورکړی چې که له دې هېواده د نړیوالو ځواکونو د وتلو مهال ویش ونه ټاکل شي په خبرو کې د نورو پرمختګونو امکان نشته. د افغانستان حکومت بیا هیله مند دی چې د قطر دا دور خبرې په دې برخه کې چې طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي مثبت نتیجې ولري.
مامور دل چنین د امریکای پلاوی او د طالبانو د استاذیو ترمن د خبرو بل پړاو په خطر کې پیلېږي. د دې خبرو په درشل کې د نورو مسلو ترڅنګ ویل شوی چې طالبان به له تور لستونو څخه د خپلو مشرانو د استلو مسله هم مطرح کړي. په دې اړه نوریاس نوری د سیاسي او حقوقي چارو له کارپوه او د کابل پوهنتون له استاد نصرالله ستانکزي سره مرکه کړې ده، او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې طالبانو په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم او له امریکایي مقاماتو سره د کتنو د لغوه دو یو علت همدا خوده لچې د مرکچی پلاوی د ډیرو غړو نمونه د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې دي او هغوی سفر نشي کولای. آیا د طالبانو دغه ادعا درسته ده؟ خاغلی سانزی په دې اړه ویل
کومه خبره ده چې دا د دقیق خبرې نه چې طالبان پاکستان ته نشي تلای یا د پتور لیست کې دي. طالبان هم به اوس هم دوی ته پاسپورت ورکړل شوی ده په قطر کې دفتر لري چې دا خپله د بندیزونو د عمومي اصولو سره په مخالفت کې راځي. همداشان د دوی تګ راتګ د نړۍ هغو هېوادونو کې چې هغه د امنیت شورا دایمي غړي دي، یا د هغوی په هڅونه یا د هغوی په حمایت د دوی مراکز ته د دوی حیاتونو تګ دغه نشي توجیه کولای چې ووایي چې پاکستان ته دې تک څه مشکل وجود درلود، ځکه کوم پاکستانیان په دې لوبه کې غواړي چې یو ډول تبلیغات وکړي چې ګویا نړیوالو موازینو ته ډېر وفاداره دي او طالبان ته هم دومره نږدې نه.
فکر کوي چې دا مسله اوس د طالبانو لپاره مهمه ده او پروسیجر څوک کولی شي چې دغه غوښتنه مطرح کړي چې د دوی د مشرانو نومونه له تور لیست څخه لرې شي؟
دا مسله څه میکانیزم لري؟ اساساً که چیرې د بشري حقونو، د بشر دوستانه حقوقو قواعد، د سولې او امنیت ضد اقدامات چې د ملګرو ملتونو په منشور کې راغلي دي، دغه ضد اقدامات ترسره شي، په طبیعي ډول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا صلاحیت لري چې اشخاص، حقوقي اشخاص او حقوقي اشخاص د دولتونو په شمول پر ځانګړو بندیزونو یا تعزیراتو لاندې راوړي. کله چې بندیزونه راځي، بندیزونه کېدای شي مختلفو ابعادو کې یا په عمومي ډول ټول ابعاد ونیسي، لکه چې طالبانو ته ورکړي دي، یا نظمه د سفر کولو مسله هم ده. نو همداشان همدغه کمیټه او په نهایت کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا صلاحیت لري چې هغه کسان چې په اسلام په تور لیست کې راغلي یا تر بندیزونو لاندې راغلي دي
داسې هم ویل کېږي چې طالبان که چیرې دغه غوښتنه مطرح کوي، ښایي په یو ډول باندې پر دوی د امریکایي پلاوي له لورې د فشارونو دفع کول وي چې له دوی غواړي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. تاسو هم له دې نظر سره موافق یاست؟
شاید د یو تاکتیک په عنوان استفاده وشي، اما که چیرې دا تاکتیک هم وي، زه فکر کوم ډېر اوږدمهالی تاکتیک به نه وي. دلته په څنګ کې د دې احتمال هم وجود لري چې حتی مذاکراتو ته زیان ورسوي. زه فکر نه کوم چې په دغه پړاو کې له داسې میتودونه تر دومره عمیقه استفاده وشي چې هغه د سولې خبرو ته یو ستونزه رامنځته کړي.
له تور لیست څخه د طالب استازو د نومونو لرې کول د طالبانو په وینا د قطر د نن ورځې د خبرو د اجنډا یو مهمه برخه ده. په دې اړه مو د چارو د کارپوه کابل پوهنتون د استاد نصرالله ستانکزي څرګندونې واورېدې. جوان آزادی
خزینه ته سړي اجازه نه ورکړي چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وک در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره افغانۍ نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو سر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو په قانون کې تعدیل د ولسمشرۍ په انتخاباتو بی اغیز نه دی او اوس دغه کمیسیون د انتخاباتو په مهالویش او عملیاتي پروګرامونو کار کوي. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی باید خپل عملیاتي پروګرامونه او د انتخاباتو مهالویش د تعدیل شوي قانون له مخې له سره جوړ کړي. اجمل تورمان په دې اړه راپور برابر کړی.
د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر وړاندې لوی آزمون او ورسره په قانون کې تعدیل چې ستونزې جوړې کړي او دغه کمیسیون یې په اړه څرګندونې لري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی وایي د انتخاباتو د قانون تعدیل د ولسمشرۍ په انتخاباتو خپل اغیز درلودلی او دغه کمیسیون اوس په خپل مهالویش او عملیاتي پروګرامونو له سره کار کوي. دوی وایي کوم تعدیلات چې د انتخاباتو قانون کې راغلي له مخې باید زموږ په عملیاتي پروګرامونو کې هم بدلون راشي، ځکه زموږ دغه پروګرامونه د پخواني قانون له مخې ول. کاري ټیم جوړ شوی او هڅې روانې دي چې عملیاتي پلان او د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهالویش د تعدیل شوي قانون سره سم جوړ شي او عملي کارونه ترتیب کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تعدیل شوی قانون په 22 مواردو کې د دوی پر عملیاتي پروګرامونو اغیز کړی، خو دا چې له دې عمله به د انتخاباتو په نیټه کې کوم بدلون راشي کنه څه نه وایي. ولسمشر غنی د دلوي د میاشتې په 23 نیټه په یو فرمان سره د انتخاباتو د قانون نږدې 40 ماده تعدیل کړي او پر بنسټ د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران اصل کړل. ډاکټر شوی چې د افغانستان د ولسمشر انتخابات تر روان مریض کال د سرطان د میاشتې په 29 نیټه جوړ شي، چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورته یوازې 15 میاشتې وخت لري. دغه کمیسیون له ولسمشر معنی هم غواړي چې نوي کمشنران ورته ژر تر ژره معرفي کړي. خاغلی ابراهیمی وایي د کمشنرانو او د دارالانشا د رئیس نشتون هم د دوی په کارونو اغیز لري، خو ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو بدلون د ولسمشرۍ د انتخاباتو په مهالویش کوم اغیز نه لري. ولسمشر غنی چې د یکشنبې په ورځ د چابهار بندر په ناسته کې خبرې کولې وویل چې دا به بهیر به خپل ټاکلي وخت او زمان سره ترسره شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو یو شمېر څارونکي هم وایي چې د انتخاباتو د قانون تعدیل د دغه کمیسیون پر عملیاتي پروګرامونو او مهالویش کوم اغېز نه لري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ ویاند مروه امینی وایي د انتخاباتو د قانون تعدیل یوازې د کمشنرانو د لری کېدو په مسلې اغېز کړي او کمیسیون باید په داشان څرګندونو سره ځان ته د کار لپاره مخ بیولو د تیښتې لار ونه لټوي.
هیڅ بهانه نشته ځکه همدا اوس هم د دواړو کمیشنونو د دارالانشا رئیسان له اداري لحاظه هلته دوی کار کوي. ټاکنو په قانون کې کوم تعدیلات چې راغلي وو هغه په عملیاتي برخه باندې هېڅ تاثیر نه لري. هم کمیسیون یوازې د تیښتې لار ځان ته لټوي او هېڅ بل مقصد پرې کې نشته.
اغلی امینی وایي دوی ولسمشر سره په لیدنه کې له هغه غوښتي چې کمیشنران زر انتخاب کړي تر څو انتخاباتي کمیسیونونو په ځانګړي ډول د انتخاباتو کمیسیون ته کومه بهانه پاتې نشي. دوی وایي که حکومت د کمیشنرانو په غوراوي کې ځنډ وکړي او کمیسیون هم دغه شان په بهانو پسې وګرځي، افغانستان به بیا هم د شرمونکو انتخاباتو شاهد وي او دا ځل به هیواد له نورو ستونزو سره مخ شي.
نوریاس نوری د نړۍ مطبوعاتو او خبرونو ته کتنه لري.
په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر د تیر میلادي کال کلنی راپور ته ډیرو نړیوالو ورځپاڼو او خبرونو هم پام اړولی دی. له امریکا خبریدونکي د کانساس سیټي ورځپاڼه لیکي په دغه راپور کې چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې خپور شو، په 2013 میلادي کال کې ملکي تلفات تر ټولو لوړ حد ته په مخکنیو کلونو کې هیڅ ساری نه دی لیدل شوی رسیدلی. ملګرو ملتونو چې له 2009 کال راهیسې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د شمیر د ثبتولو بهیر پیل کړی، په دغه نوي راپور کې ویلي چې تیر کال 3804 ملکیان وژل شوي او نږدې 2000 نور ټپیان دي. د کانساس سیټي په لیکنه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي تدامیچي ماموتو د ملکي تلفاتو پر زیاتوالي ژور اندېښنه څرګنده کړې او هغه د نه منلو بللې دي. په دې راپور کې وسلوال طالبان، داعش او د افغانستان د دولت نورې وسلوالې مخالفې ډلې د ملکي تلفاتو د پسلو کې 3 شپېته او افغان حکومتي ځواکونه او د ناتو متحدین د پسلو کې د 4 رشتو مسؤل بلل شوي دي. کانساس سیټي د ملګرو ملتونو لخوا د خپاره شوي راپور په استناد لیکي چې په تیرو 10 کلونو کې په افغانستان کې 2000 ملکي وګړي وژل شوي او 6000 نور ټپیان دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي چې اوس یې وخت دی چې په دې هیواد کې دغه انساني غمیزه پای ته ورسول شي. له استرالیا خبریدونکو سپیشل برودکاسټنګ آنلاین خبرونه 2013 کال د افغانستان لپاره د جګړې تر ټولو خونړی کال تر سرلیک لاندې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو نامه د راپور په اړه د لیکنې په یوه برخه کې لیکي د افغانستان په کم تیرو 2 لسیزو جګړو کې تیر کال تر ټولو زیات ملکي وګړي وژل شوي چې هغه د وړم 2013 کال په نسبت په سلو کې 12 زیاتوالی ښیي. وسلوال مخالفان په 2013 کال کې د شاوخوا 2200 وګړو د وژل کېدو مسؤل بلل شوي دي. خبرونه په وینا پر طالبانو د فشارونو د زیاتوالي لپاره امریکایي هوایي ځواکونو پر هغوی بریدونه زیات کړي چې طالبانو هم په مقابل کې ځانوژونکي حملې 2 برابره زیاتې کړي دي. خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي تدامیچي ماموتو دا خبره هم راخیستې چې ویلي دي د ملکي تلفاتو د مخنیوي وازنې لارې د جګړې بندیدل دي چې د په وینا متحدي ایالات او طالبان پرې یوې موافقې ته رسیدو لپاره سره نږدې شوي دي.
د امنیتي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وی پټوله کې ورستیو کلونو کې افغان تلفات زیات شوې دي. دوی وی پدې کې د جګړې خېل اړخونه او ملکیان دواړه راغلي. د کارپوهان د تلفاتو د زیاتېدو اصلي عامل د جګړې شدت ګڼي. زموږ همکار اجمل تورمان په دې اړه د چارو له کارپو باري آرس سره خبرې کړې دي.
زه فکر کوم چې په مجموع کې خو هر جګړه د ځان سره ملکي تلفات لري. خو د افغانستان کې واقعا په دې وروستیو کې ملکي تلفات ځکه زیات شوي دي چې تر ډېره بریده پورې د انتحاري حملې یو عمومي وژنه رامنځته کوي چې اکثره ملکي قربانیان اخلي. شک نشته لکه راپور کې چې تاسو به اورېدلي وي چې په دې برخه کې دولتي ځواکونه بهرني ځواکونه هم خپل ونډه لري د ملکي تلفاتو کې، خو تر ډېره بریده پورې دغه تلفات د انتحاري حملو څخه رامنځته شوي دي په افغانستان کې. په دې وروستیو کې که ستاسو په یاد وي درې څلور په کابل کې داسې حملې وسوې چې د نیم کال تلفات به معادل د نیم کال تلفات یې واخیست.
ډېرې ویل کېږي چې په هوایي بمباریو کې هم ملکي تلفات رامنځته کېږي ښاغلی عرس.
یقینا ما مخکې یو اشاره ودرلودله چې په دې ملکي تلفاتو کې بهرني ځواکونه او امنیتي ځواکونه هم سهم لري. د هغو دغه مسله د هوایي بمباري ده چې د هوایي بمباري کړه د بهرني ځواکونو د خوا څخه او کله هم د کورني ځواکونو له خوا څخه ترسره کېږي چې وروستۍ بېلګه یې په هلمند کې تر سترګو سوله. دا هم ملکي تلفات رامنځته کړي دي. یقینا جنگ سنبال سوی جنگ ندی، پا جنگ مسئولیت طول غاری لری. حدی اقل ده بمباری که هم دقت نکیشی او پر استخباراتی را پرو بانگه هم دقیق کار نکیشی دکه ملکی تلفات را مندست.
و سمنیت شورا ویلی خاغل عرس تازه چه دوی با ده جنگ شی و بدله که ده ملکی تلفات در کمول پارا، فکر کوای ده چمرا ماسر اقدام که دلشی؟
اصلا خو یې اقدام د امنیت شورا چې ویلي دي هغه وخت تثبیتېدلی سي چې عملا ویلل سي چې ملکي تلفات راکم شوي دي. زه په مجموع کې درته وایم چې په دې وروستي کال کې افغاني تلفات بیخي زیات شوي دي. افغاني تلفات په دې معنا چې هغه که طالب دي که امنیتي ځواکونه دي او که عوام دي، در تلفات بیشتر زیاد سوی دی او سبب هم دادی چی چکره نسبت نور کلو تا دیر چیزی شوی دی.
د افغانستان پر روانه جګړه کې د تلفاتو په خاص ډول د ملکی مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه مو د چارو د کارپوه باري عارف څرګندونې واورېدې.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
Britain is one of the most successful.
د اروپا اتحادیې او عرب لیګ د غړو هیوادونو لسګونو مشران د مصر په شرم الشیخ کې په لومړنۍ ګډه سرمشریزه کې راټول شوي دي او د نورو مسلو ترڅنګ د توریزم پر وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې او بحثونه کوي. دغه سرمشریزه چې د مصر ولسمشر پرون افتتاح کړه نن هم دوام کوي. نور تفصیل له نوري اسنوري اورو.
د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی د اروپایي اتحادیه او عرب لیګ ګډې لومړنۍ سرمشریزې ته په پرانیستونکي وینا کې د ترهګرۍ ګواښ د طاعون یو مضره ناروغي وبلله چې د ده په وینا ټولې نړۍ ته خپره شوې او په وړاندې د جدي مبارزې لپاره د همکارۍ د پیاوړي کېدو غوښتنه وکړه. السیسی وویل نن ورځ موږ ټول دې ته سخته اړتیا لرو چې د دغه ګواښ په وړاندې مبارزه کې په ګډه همکاري وکړو. هغه د ترهګرۍ ګواښ هغه پدیده وبلله چې په وینا یې په هیڅ ډول نشي توجیه کېدی. مصر په 2014 کال کې له واکه د پخواني منتخب ولسمشر محمد مرسي تر لرې کېدو راهیسې د افراطي ډلو لخوا د حملو د لړۍ شاهد دی. مرسي چې یوه لنډه موده یې د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې وه، د السیسی لخوا چې هغه مهال د دې هېواد د پوځ مشر و له واکه لرې او زندانی شو. د اروپایي اتحادیه او عرب لیګ په دغه لومړنۍ سرمشریزه کې چې نن به هم دوام کوي، د اروپایي شورا د مشر ډونالد توسک په ګډون د دې اتحادیه او د عرب لیګ د غړو هېوادونو یو شمېر جګپوړو چارواکو ګډون کړی دی. په دې سرمشریزه کې د ترهګرۍ د افریقا له وچه او منځني ختیځ څخه اروپا ته د کډوالو د بهیر په اړه د اروپایي اتحادیې د اندېښنو او د پانګونې د امکاناتو په اړه خبرې کېږي. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک هم په خپله وینا کې د مهاجرت ستونزې ته په اشاره وویل چې ټول هیوادونه هغه چې کډوال ورڅخه راځي ترانزیت او د کډوالو د وروستي مقصد هیوادونه باید په ګډه د دغه غیر قانوني انساني قاچاق مخه ونیسي. هغه زیاته کړه چې دغه هیوادونه باید د هغو قاچاق وړونکو مخه ونیسي چې خلک د ښه ژوند په تمه غولوي او له ډیرو خطرناکو لارو یې ژوند په خطر کې اچوي. د دغه سرمشریزې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
هر تصویر کې زر خبريستا د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rfeerl.org.
د خبرونه دوهمه برخه ته رسیدلې او په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټون ونیس خبرونه اوریدل شي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې واوري او په منځنۍ څپه 1290 بیا په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدل شي. اوس هم